یو استودیو غرمنی خبری خپونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه لرو. په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو باندې د روانې ناستې په اړه باندې به وروستي جزئیات درکو. همداشان به نور ولایتي ریپورټونه هم درته نشر ته وسپارو. خو د دې خبرونې په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې محمد صالح وړاندې کوي.
د پکتیا چارواکي وایي 13 کسان د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي. امریکا د ایران د پاوز پر کمپیوټرونو انټرنیټي حمله کړې ده. ترکیه په استنبول ښار کې رای ورکوونکي بیا د شروالي په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او نورو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د ولی ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته ویل چې 12 کسان د تروریستي فعالیتونو او شپږ نور د وسلولو غلاو په شک نیول سوي دي.
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس ترلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل سي. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نکړ، خو ویې ویل داسې کورنۍ را معلومه دي چې په خپلو کورونو کې ناستې خو خپل ماشومان درنو کارونو لکه د خښتو بټیو، هوټلونو او موټر مینځلو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو د مخنیوي لپاره څه کړي دي، د خښتو پخولو د بټیو څارنه مو کړې ده. د افغانستان په نورو برخو کې هم په ماشومانو د درنو کارونو موارد زیات سوي دي. ډېری کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د خواشینی په بیلابیلو پیغامونو کې د ډاکټر عنایت الله ابلاغ مړینه یوه ستره علمي ضایعه ګڼلې ده. د نوموړي جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې وسوه. علامه ابلاغ چې په کویت پوهنتون کې د شریعتو استاد و، پخوا د کابل پوهنتون استاد او د ولسي جرګې دغه راز د سترې محکمې د عالي شورا غړی و. ډاکټر ابلاغ د پنجشنبې په ورځ د ورپېش ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر په کویت کې وفات او جنازه یې نن سهار په کابل کې وسوه. ته امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حملې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه حملې تیره پنځشنبه پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملو تر تصویب سره هممهاله سوي دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبری حملې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران حملې تصویب کړې وي، خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې پر ایران حملې تصویب کړې چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه وویشتله. ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې رسنیو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی، خو نوموړي زیاته کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي. کیران وغواړي کولی سي یو بډای او هوسا هیواد سي. موږ ټول وایو چې راځي ایران بیا به عظمت کړو. ټرمپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استنبول ښار کې رای ورکوونکي بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونې ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلی سیوی دی او لسره د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یو ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد می پر شپږمه په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتبار اعلان کړې او ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسی. پر دې پریکړې په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د شمالي کوریا رسنوی راپور ورکړی چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه یو ښه لیک ترلاسه کړی دی. سره له دې چې د دغه لیک د جزئیاتو په اړه د شمالي کوریا په رسنوی کې څه نه دي ویل سوي، خو د دې هیواد مرکزي خبري اژانس ویلي چې کیم جونګ اون د دغه لیک له محتوا څخه ډیر خوښ دی. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس دا هم ویلي چې کیم جونګ اون د ډونالډ ترامپ د سیاسي قضاوت او زړورتیا ستاینه کړې ده. سپینې ماڼۍ کیم ته د دغه لیک د استولو د خبر له تایید څخه ډډه کړې ده. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو د اول وار لپاره تیر کال په سنگاپور کې سره وکتل چې پکې د اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پر پاکولو بحث وسو، خو له کیم جونګ اون سره د ډونالډ ترامپ دویمه کتنه د روان کال د فبروري پر 28 نیټه وروسته له هغې له ماتې سره مخامخ شو چې دواړه مشران په خپلو کې هیڅ توافق ته ونه رسېدل. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن مسابقه کیږي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په لورد لوبغالي کې سره مخامخ شي. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پر لپسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنگلاديش په وړاندې په ساوت همپټون لوبغالي کې مسابقه لري.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. سالم محمد صالح او چې دا خبرونه یې در واورول او وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د افغان سولې په ډول ناستې هرکلی دی.
موږ د دغه سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او افغانستان د خلکو
د دې شورا د رهبرۍ شورا غړی قاضي محمد امین وقادو د همدې موضوع په تړاو باندې د سیاسي کارپوهانو له ډلې له حجي سید داود سره هم غږېدلې یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراري خبرې دي. دا د ورځې نه چې وایي خارجه شوی دی خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لري شي.
په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي وسلوال مخالفین په ډیری ولایتونو کې د پولیو د واکسین د پلي کېدو د لارې یو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران پر وړاندې لخپل پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. که وخت د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه هم لنډ معلومات درکول ازادي راډیو سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خی چې دا ډول ناستې به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبری پلان ته ولکه کلیدی او رغنده رول لوبولای شي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات سره د همدی موضوع په تړاو باندې زموږ همکار رحمت الله افغان خبرې کړې دي او جزئیات پرې راټول کړې دي. مفسر د کابل په سټډیو کې دی افغان صاحب مهرباني.
من اکرام صاحب لکه چې دا ونه وکړه د افغانستان د سولې عالي شورا وای د لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې په اړه باندې غونډه رابلل کیږي. د دې په خبره پاکستان هڅه کوي چې مجهول او غیر تعریف سوی دښمنی غواړي په یو نسبي دوستي باندې بدل کړي او په داسې هڅو سره دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې رغنده رول ولوبوي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړي د پاکستان کې په جوړیدونکو غونډه نه هرکلی وکړه او تمه یې وښودل چې پاکستان د دا ډول غونډو په جوړیدلو سره بین الافغاني خبرو ته مستقیما زمینه برابره کړي.
ځکه شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدي کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغه سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کړي. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاص شي.
وکا اکرام صاحب قطم او خود لشر پاکستان د ځل په خپل خبرو کې باید صادق او سیګي ترسو هغه به باور چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی دغه په د باور په پزه بدل سي. همدارنګ د بداس حال کې چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې پاړه باندې ناسته وشو چې په دغه ناسته کې یو شمېر افغان سیاستوال او د پاکستان د پوز پخوانی تقاوت شوی جنرالان روغتل شوی دی او په دغه کې تقریبا درس کسا افغانان دي چې دغه ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزای د جمهور ریاست کاندید حنیفت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار همدارنګ د جنبش ګوند مشر او د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سولې عالي شورا رئیس تور داوت سوي خو رویټرز خبري اژانس لیکلي دي چې یوازې محمد محقق عطا محمد نور ګلبدین حکمتیار په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. همدارنګه هغه نور کسان چې داوت سوي خپل استازي وربل
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کړی او تمه خود چې د ډول ناستې به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. لکه څنګه مو چې په دغه رپورټ کې واورېدل د پاکستان د پنجاب ایالت د مری په بوربن کې د افغانستان د سولې په اړه یو ورځنی کانفرانس رابللی چې له پاکستاني چارواکو سربېره پکې یو شمېر افغان سیاستوال هم برخه درلوده. په همدې مسله کې پاتې کیږو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې د افغان سولې پر اړه ناستې ته په اشاره سره وایي چې ممکن دغه اقدام د امریکا په هڅو شوی وي. د دغو کارپوهانو ډلې حاجي سید داود وایي چې که امریکا له پاکستان سره معامله کړې وي امکانات شته چې دا ډول غونډې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ګټور تمام شي. له ښاغلي داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
کومې خبرې چې شاه محمود قریشي کړې دي پرون زه فکر کوم دا ډېرې تکراري خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لري شي او یو بل ملامتول نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه دي. ګوره اصولو کې دا ښې خبرې دي اما کاش چې په عمل کې پاکستانیان دې نقطې ته پاملرنه وکړي او په دې باندې ودرېږي. خو زه داسې فکر کوم چې دا خبرې زیاتره چې دوی کوي دا د نړیوالې ټولنې د یغوا د پاره کوي د سیمې وادونو د یغوا د پاره کوي او دغه ستونزې چې د اشرف غنی او د سیاسینو ترمنځ په دې نه میاشتو کې وروسته د دې نه چې د سولې غږ جګ شوی دی رامنځته شوی دی. تاسو پوهیږئ چې دلته متاسفانه ملي اجماع جوړه نه شوه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دغه خبرو هرکلی کړی دی او تمه یې ښودلې ده چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. پاکستان به یې د کار وکړای شي.
تاسو پوهیږئ چې د سولې عالي شورا خو دنده همدا ده چې متخاصمې خواوې سره نږدې کړي یا هغه مشکلات چې د هیوادونو ترمنځ دي هغه سره دغه کې جوړجاړی رامنځته کړي. اما زه داسې فکر کوم چې دغه خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوې نه لکه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی او کدیس شوی چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی پاکستان ته نو په هغه صورت کې داسې ویلی شو چې بیا هم پاکستان یو اجنډا لري نه غواړي چې افغان سیاسیون د لاسه ورکړي. دوی کافي په دې مسله کې بدنامي رامنځته کړې ده بدنامه شوې دي. نو زه داسې فکر کوم که د امریکا سره په مشوره دا کار کړی کیدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري او که چېرته
پاکستان په طالبانو ډېر اثر رسوخ لري او تل پاکستان دا تمم کیږي او هیلم غوښتنه مونږ کیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کی. هغه نفوس په کتلو چې پاکستان په طالبانو باندې لري پاکستان به دا کار وکړای شي.
او تاسو ګوري چې دلته اوس خود طالبانو خبره امریکا سره روانه ده وست دا مذاکرات خو په قطر کې روان دي. طالبان خو هغه خلک نه دي چې وخت کې د طالبانو په ځای به زمونږ دایي لا چې مونږ که پاکستان سره خبرې وکړو پاکستان خو ونه کړه. ای کاش پاکستان هم دغه مشکل حل کړی وای نو مونږ به نړیوالې ټولنې ته په تیره بیا امریکا ته به احتیاج نه و. اما پاکستان دا کار نه کوو. نن په سبا د کرزي صاحب د وخت نه تر اوسه پورې پاکستانیانو په دې کې عملي ګام پورته نه کړ. ټولې موضوعات د خبرو په سویه وي. نو زه اوس فکر کوم چې پاکستان هغه رول چې یو کال مخکې درلوده وسی نه لري.
د نړیوالو چارو افغان کارپو حاجی سید داود چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم سو لند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجی صاحبي برابر کړی.
د افغانستان د متشبثینو علي بوردوي پاکستان په افغان سوداګرو خپل تعرفه لشپږ ویشت زرو څخه پنځوس زرو ته لوړه کړې ده. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دغه اقدام سره به سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واوړي.
پرون پر څلورو بجو پاکستان خپل تعرفه لوړه کړې ده چې دیارلس زرو څخه شپږ ویشت زره د شپږ ویشت زره څخه البته پنځوس زرو ته رسولي، خصوصا زموږ پر زردالو او تازه میوه.
نوموړي وویل اړوندو ادارو ورسره ژمنه کړې چې له پاکستان سره به دا ستونزه هواره کړي، خو په وینا یې که ژر تر ژره اقدام ونه شي دغه میوې به له منځه ولاړې شي. پاکستان تر دې وړاندې هم د افغان سوداګرو په وړاندې بېلابېل خنډونه جوړ کړي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ زیانونه رسېدلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي نړیوالې مؤسسې پلان لري چې په دیارلس سوه اته نویم لمریز کال کې خپل فعالیتونه تر ډیره لرو پرتو سیمو ته وغځوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. نوموړي وویل غیر دولتي ادارو په دیارلس سوه او نویم لمریز کال کې څه باندې اته سوه پنځوس میلیونه ډالر په بېلابېلو برخو کې لګولي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو یو نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال یوش افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږویشت افغانۍ.
موږ ازادي رادیو نوري د خبرونه مو هم د اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمدا ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي وسلوال مخالفین په ډیری ولایتونو کې د پولیو د واکسین د پلي کېدو د لارې خنډ کېږي. دغه وزارت د پولیو د واکسین د کمپاین د پروګرام مسولین وایي تر اوسه په ټول هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې درې په اروزګان ولایت کې دي. په ورته وخت کې دغه ولایت قومي مشران وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو مسأله د خبرو له لارې هواره کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان په نام نو سیمو کې د پولیو د شپږو مثبتو پیښو له ثبتولو وروسته د عامې روغتیا وزارت وایي که وسلوال مخالفین د پولیو د واکسین پلي کولو ته اجازه ورنکړي د دغه ناروغۍ پیښې به ډېرې شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو د واکسین پلي کول د وسلوال مخالفینو لخوا منع شوي دي. ښاغلی ستانکزي وایي دغه وزارت د بېلابېلو نړیوالو مراجعو، سپینګیرو او دینی عالمانو له لارې هڅه کوي چې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. دی وایي څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو د واکسین د پلي کولو پر وړاندې خنډونه پیدا شوي. دغه مسله موږ او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ ده. زه د دغه پروګرام د مسؤل په توګه له ټولو مخالفینو غواړم چې دغه پروګرام ملي دی او د ماشومانو لپاره دی د دغه پروګرام د پلي کولو په لاره کې خنډونه نه جوړوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا او د روغتیا د نړیوال سازمان د فعالیتونو ودرولو د پولیو د واکسینو د پلي کولو پروګرام هم په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی. ډاکټر ستانکزي وایي د پولیو د واکسین د پلي کولو پروګرام د عامې روغتیا د وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره یوازې مالی او تخنیکی مرستې کوي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو درې مثبتې پیښې په اروزګان، دوه په کندهار، درې په هلمند او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې خلک پرې په هر عمر کې اخته کیږي، خو ډېری ماشومان چې عمر یې تر پنځه کلونو لږ وي ډېر اخته کیږي. خاغلی ستانگزی دا هم وویل د عامې روغتیا وزارت د یو کال په موده کې د پولیو د واکسین د پلي کولو درې او شپږ ښاري کمپاینونه ترسره کړي دي. بلخوا د وروزګان ولایت یو شمیر قومي مشران وایي هڅې کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. عبدالباری باور وایي
پولیو کمپاینونه چې راشي د مخالفینو د طرفه سه اکثره مشکلات ورته مواجه کېږي، نو موږ په دې کوښښ کوو چې هغه عام خلک د پوهاوی ورکړو. دا نننی مجلس هم پر دې مسایلو روان دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې په درسته توګه باندې دغه مسایلو ته زمینه مسایله.
له دې سره سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې ویلي، تر هغې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ستونزې نه وي حل شوي، د پولیو د پلي کولو مخه به نیسي. مجاهد ادعا کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د پلي کولو له کمپاین نه د دښمنانو په ګټه کار اخلي، خو ده په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ اغلا ازادي راډیو ناوړی. آیا کلمو د عراق د کوردانو د دودیزی نڅا او سندرو پاړه اوریدلی؟ که په اړه معلومات نه لري، د ملالی بشیر په دې راپور کې اوریدلی شي.
دا د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقۍ غږ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کوردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقۍ نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کوردان له دې ډول موسیقۍ او نڅاو سره بلد دي، خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وي. په دې هنري ننداره کې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کیږي. احمد ممدو د دې ډلې له جوړونکو دی.
موږ دا هنري ډله په کوردستان کې څلور کاله مخکې جوړه کړه. موږ د سوریې دودیزه موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتلو ته راځي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي، او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانیستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
زما خپل تاریخ په یاد دی، او دا ننداره موږ ته راښیي چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیرې نه کړو. د نندارې پیل ډیر ښه و او لرغونې نڅاوې ډیرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي، او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم ایوه نړیواله مسله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام دا څرګندونې کوي. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمس تنګي کې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وویشتله، د امریکا چارواکو ویلي دي چې د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم یې برید. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره را سره همداوس احمد تکل د پراګ له سټډیو په مستقیمه اړیکه کې دی. تکل صاحب، سټډی مشي د ایران په برخه کې چې متحده ایالات خپل ډیر لوی دښمن ګڼي، د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه څنګه؟
مننه اکرام صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې که څه هم خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د ویشتو په ځواب کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ده ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدی شي. یعنی دا خبره مشروطه وه. ښاغلی ټرمپ پرون په داسې حال کې چې په کم دیوی کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانېده وویل، حقیقت دا دی چې موږ به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړو، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي. او ده ویل چې زه به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسېږم. ټرمپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، او بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. دا هغه د ولسمشر ټرمپ معمول د خبرو معمولی بڼه ده. ټرمپ په خپل خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشحاله دی چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې په همغه مهال په د ایران په فضا کې وه، یا په امریکایي چارواکو په وینا په نړیوالو اوبو کې وه او دیرش تنه سپرلۍ یې درلودې، هغه یې ونویشتله. اکرام صاحب، د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ دا نرمه لهجه چې تاسو یې پوښتنه وکړه، د ایران پر ضد د ده له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کولې او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې هم ویل. ده پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ټرمپ له دې څرګندونو اکرام صاحب یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه.
تکل سپتا چې د پوځي ځواک د حملې په باندې یادونه وکړه، که لږ جزئیات په دې اړه نور اوریدونکو ته ورکړئ.
پنټاګون وایي وروسته له دې چې د ایران د پوځ لخوا د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتل شوه، د امریکا د پاوز سایبر ځواک، سایبر یعنی هماغه د انټرنیټ سره اړوند انډستري یا صنعت دی چې ډیره برخه د امریکا په اختیار کې ده، او امریکا په دې برخه کې ډیر پرمختللی هغه لري، امکانات لري. نو وایي چې د امریکا د پوځ سایبر ځواک د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 نیټه د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم حمله وکړه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټرونه او کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه افشا کولو په شرط د رسنیو سره خبرې کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د امریکا د سایبري حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او وروسته یې خپله د هغې حملې مخه ونیوله. ولسمشر ټرمپ په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې برید تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسېدلی وای که دا حمله شوې وای، او وروسته له دې چې دی له دې مسلې خبر شو نو د دې حملې مخه یې ونیوله، ځکه د ده په وینا د امریکا د سمندري قواو د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې دا یو متناسب او برابر اقدام نه و.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډېر ښه ملګری کیدای شي. او لکه څنګه مو چې د خپرونې په لومړي سر کې ویلي وو چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په اړه وروستی اپډیټ درکو، نن د دې سیالیو په لړ کې پاکستان او ساوت افریقا د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لوبه په افغانستان په وخت په 2 بجو په لندن ښار کې ترسره کیږي. د تیرې شپې په 2 لوبو کې چې دواړه ډېرې زیاتې جالبې وي، نیوزیلند ویسټ انډیز ته د 5 رنزونو په توپیر باندې ماته ورکړه، افغانستان له هندوستان نه په یوې ډېرې جالبه او زبردسته لوبه کې د 1200 رنزونو په توپیر سره ماتې وخوړه. افغانستان به بله لوبه سبا له بنګلادیش سره کوي. همدا اوس سره زموږ همکار واصل وصال له انګلستان نه د ټلیفون په لیکه دی. وصال صاحب، ستړي مو شي؟ د تیرې شپې د لوبې په اړه چې له هندوستان نه مو وبایلله لوبغاړو سره وغږېدې، دوی څه ویل چې ولې دغه لوبه وبایلل شوه تقریبا ګټلې لوبه؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. تیره لوبه خو ټول مینوالو ولیده په ټلویزیون باندې، او دلته موږ له نږدې سره نو لوبي وروسته مې افغان لوبغاړو سره خبرې وکړې. ګلبدین نائب خبری کانفرنس درلود. دوی له دغه لوبې خوښ ول. دوی ویل چې موږ څنګه لوبه چې غوښته هغسې لوبه موږ وکړه. موږ د انګلستان سره ډېره ښه لوبه وکړه او موږ وتوانېدو چې هندوستان په سختۍ سره موږ نه لوبه وګټله او موږ لوبغاړو کوشش کوو چې بریا ته ورسېږي. خو یو څه ناڅه منځنۍ اورونو کې لوبغاړو بالونه ډېر مس کړل، نو له همدې امله دوی ونه توانېدل چې بریا ته ورسېږي، که څه هم دوی بېخي بریا ته نږدې شوي وو. دوی وویل چې دغې لوبې کولی شي چې دوی سره مرسته وکړي چې دوی د بنګلادیش او پاکستان په وړاندې لا ښه لوبه وکړي. د دوی مورال لا لوړ شو چې دوی که هندوستان سره دومره سخته مقابله کوي نو بنګلادیش او پاکستان سره به لوبه څه ناڅه دوی وتوانېږي چې ښه وکړي او بریا ته ورسېږي. په تېرې لوبې څه ناڅه لوبغاړي خواشینې هم ول. دوی ویل چې دا لوبه د بایللو نه وه، خو په هر صورت کرکټ د پکې راځي. خو مینوالو هم دا خبره کوله چې موږ خو دا فکر کوو شاید چې لوبه یو طرفه وشي، خو اما بیا هم
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. واصل وسالو د وخت د وخت د کمی له امله بشپړ جزئیات در نکړل شو. په نورو خبرونو کې به په دې اړه بشپړ جزئیات درکو. اوس هم 12 بجې او یو دېرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تېونیزه خبرونه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري.
د پکتیا چارواکي وایي د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي دغه کسان په مرکز ګردیز او نورو سیمو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبور کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د خواشینی په بیلابیلو پیغامونو کې د ډاکټر عنایت الله ابلاغ مړینه یو ستره علمي ضایعه بللې ده. د نوموړي جنازه نن د کابل په عیدګاه جامع جومات کې وسوه. د امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبري یا آنلاین حمله کړې دي. واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د امریکایي چارواکو په حواله چنمونې نه ده اخیستل سوي. راپور ورکړی چې دغه حمله تیره پنځشنبه په ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملو له تصویب سره هممهاله سوي دي. د ترکیې په استنبول ښار کې رایه ورکوونکي بیا د شروالۍ په لنجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یو ډیر ښه لیک ترلاسه کړی دی. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د نور بستې یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوم. د جون درویشتمه نیټه د کونډو نړیواله ورځ ده او د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې له 15 تر شپږ لکو کونډې ژوند کوي چې ډېرې یې په بېوزلۍ او بد ټولنیز وضعیت کې شپې او ورځې تیروي. در کنار جنگ های داخلي، جنگ جاری در کشور سبب شده است تا به تعداد بیوه ها در کشور با گذشت هر سال افزوده شود، اما به وضعیت آنان توجه چندان صورت نمی گیرد. از همین رو تعداد زیادی از این بیوه ها در کنار انجام کارهای شاخه به گدایی رو می آورند و اطفال آنان نیز جهت کمک با مادرانشان در تمویل مالی خانواده دست به کارهای شاقه می زنند و از درس و تعلیم باز می مانند. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به همین موضوع و مشکلات زنان افغان با مرضیه پناهی فعال حقوق زن صحبت می کنیم. خانم پناهی به برنامه خوش آمدین.
زنده و سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمام همکارایتان، تمام شنوندهای رادیو آزادی. امید که روز خوبی را آغاز کردید.
علیکم سلام. میخوام به عنوان سوال نخست مطرح کنم که وضعیت بیوه ها، زنان بیوه در افغانستان را چگونه میبینین با توجه به فقری که دامنگیر جامعه افغانستان است؟
در جامعه افغانستان جامعه‌ای که سالهای متمادی با جنگ دست و پنجه نرم کرده، جامعه‌ای که زمانی که یک طفل از بطن مادر متولد میشه با واژه جنگ، با واژه خون، با واژه کشتار اولین واژه‌ای است که با او آشنا میشه، که این واژه ها را از طریق رسانه، از طریق فامیل، شاید خود متأثر از جنگ باشه بشه.
درست.
در حقیقت جنگ یک چهره مردانه داره، اما کسانی که قشری که بیشتر متأثر از جنگ هست او زنان هست.
درست.
شاید در سنگر اگر 50 سرباز باشه، ما اوجا تعداد سربازان را باید هر سرباز دو نفر حساب کنیم.
نه.
یک سربازی هست که در سنگر است، یک کسی هست که اگر در خانه هست باز هم تشویش او سربازه داره.
درست.
یک کسی در او پشت پرده هست که اگر این سرباز امروز قربانی میشه در میدان جنگ، او هست که همیشه بار دوش سنگین زندگی را تا آخر عمر باید حمل کنه. و او زن هست. در جامعه‌ای که حتی فضا برای زن بسیار تنگ هست، بسیار سخت است، بسیار دشوار است زندگی. متاسفانه در افغانستان تنها زنان از نظر فیزیکی مورد خشونت قرار نمی گیرن.
درست.
خشونت اصلی که زنان متقبل میشه خشونت های روحی است.
بله.
یکی هست که اگر در رابطه با زنان بیوه میریم صحبت میکنیم، اگر شوهرشان در میدان نبرد، در سنگر جان خود از دست میده در راه وطن، این زن شاید ای بار سنگین به دوش داشته باشه که تا آخر زندگی برای فرزندان خود یک نفقه ای را آماده کنه و این مجبور هست که در جامعه ای که برای از او اجازه داده نشده تحصیل کنه، برای او اجازه نداده که قبلا در جامعه حضور پیدا کرده باشه،
نه.
او با مشکلاتی دچار میشه که قبل از او دچار نبوده و زمانی که مجبور میشه در جامعه حضور پیدا کنه، اول ای که حضور پیدا کردن او بسیار سختی ها را به پیش داره.
درست.
و اما ای که بعد از ای که حضور پیدا میکنه، متاسفانه چون در جامعه افغانستان ما مواجه هستیم با یک سری از بدفرهنگی ها، این زن از طرف شهروندان بسیار مورد آزار و اذیت روحی قرار میگیره.
همین من میخواستم موضوع را بپرسم که شما گفتین به حضور یک بار دیگه زن در جامعه باعث مشکلات بیشتر بمیشه، علت چی است؟
علتش پیشتر یک نکته را عرض کردم که به این زن قبلا اجازه داده نشده که برای تحصیل کنه.
درست.
تا بتانه که از همو ایامی که تازه قد میکشه، تازه جوان میشه، ای روی پای خود استاد باشه.
بله.
در جامعه ای که همیشه صحبت از جنگ بوده، قشری که باید بیشتر ما سر از او کار کنیم.
بله.
و سرمایه گذاری کنیم او زنان هست.
بله.
چون ما گفتم جنگ چهره مردانه داره، اگر مرد در سنگر قربانی میشه، کشته میشه، ای زن هست که تا آخر باید ای بار سنگین را بر روی دوش خود حمل کنه. به این زن باید اجازه داده شود از ایام طفولیت که درس بخونه. به این باید فرصت ای داده شود، باید این حق که مال او هست، این حقش ما قصب نکنیم، بلکه بتیم که ای تا در جامعه حضور پیدا کنه.
اوکی.
تا بتانه فردا روز اگر با چنین مشکلاتی که احتمال زیادی در جامعه افغانستان است برای یک زن پیش بیایه، ای با همون شرایط قبل از قبل خود آماده کرده باشه.
بله.
در جامعه جنگ زده باید ما زنان برای هر مشکلی یک راه احتمالی و کلی را از قبل پیش بینی کرده باشیم.
درست.
که متاسفانه در افغانستان و مخصوصا در جامعه های کوچک، در قریه‌جات ها این چنین چیزی وجود نداره. درست است بعد از سال 2001 با توجهی که جامعه جهانی در افغانستان داشته و تلاش هایی را که حکومت در افغانستان داشته، ما توانستیم که در کلان شهرها یک سری از تغییرات را دیدبان باشیم، اما متاسفانه عرض میکنم که به او اندازه که کمک ها و توجه جامعه جهانی در افغانستان بوده، به او اندازه که باید به حق زنان برای زنان کار صورت میگرفت نگرفت.
بله، شما از بار روانی جنگ که جریان داره و باعث بیوه شدن زنان در صحبت کردین، از این که از این بار کاسته شوه بالای زنان افغان کار صورت گرفته تا حال یا نه؟
خب تمام پروژه‌هایی که به نام زنان وارد افغانستان میشه به نام توانمندسازی زنان وارد میشه.
بله.
اما ای که چقدر زنها را تانسته رشد بده، به نظر خودم که یک تن از فعالین حقوق زن در افغانستان هستم، حتی برای خودم قناعت بخش نبوده متاسفانه.
خوب
و ای یک خلا داره که ما قبل از ای که پروژه را بیاریم متاسفانه یک پلان، یک طرح کلی، یک نتیجه از قبل پیش بینی شده را در ذهن خود رسم نکردیم، طراحی نکردیم.
درست.
بعضی از پروژه های آمده که یا شاید هوایی بوده. بعضی از پول های وارد افغانستان به نام زنان شده که متاسفانه اصلا به زنان نرسیده، اصلا زنان از او خبر ندارن.
درست.
دیگه مشکلات زیادی فراروی زنان.
یعنی شما میخواید بگین که پروژه‌ای که به نام توانمندسازی زنان وارد افغانستان شده بیشتر متمرکز به شهرهای بزرگ بوده؟ چون شما بیشتر گفتین که جامعه کوچکی که در روستاها وجود داره اونجا حتی خانم‌ها از حقوقشان آگاه نیستن. چی بگذاریم پروژه را؟
بله، ما پیشتر عرض کردم که بیشتر توجه روی کلان شهرها بوده.
درست.
که این یکی از دلایلی که من میتونم بگویم که چرا در قریه‌جات و در روستاها زنان نتونستن که رشد کنن یا که پروژه ها نتونستن که در اوج دسترسی پیدا کنن، نبود امنیت بوده. برای هر مبارز، برای هر کسی که میخواد که اول کار کنه، برای هر کسی که میخواد دادخواهی کنه، در اول اولویتش باید همی باشه که او زنده باشه تا که بتونه که ضایر بلند کنه.
نه.
او باید نفس بکشه تا که کار کنه. پس زمانی که در مناطقی که جان اینها را ناامنی تهدید میکنه و اینا زندگیشان با خطر مواجه هست، یکی از دلایلی هست که متاسفانه پروژه ها نتانسته که به قریه‌جات و به اولسوالی ها انتقال پیدا.
درست. شما بیشتر از این صحبت کردین که امید درک به وجود نمید تاله و مشکلات بیشتر مشمو ببینیم جنگ تأثیرش را بیشتر بر روسته ها گذاشته، بر منطقه دوردست گذاشته، چون جنگ در اونجا متمرکز بوده. چه کمی درک حال در روسته ها به وجود آمده تا به دختران و خانم ها اجازه تعلیم و تحصیل و کسب کار وقت وضعیت بالا از اینا میه که بعد از وفات شوهرشان، برادرشان یا پدرشان اینا بتونن این وضعیت را تحمل کنن؟ آیا چنین درک در خانواده ها به وجود آمدن تا این فرصت ها داده شود و یا ما برعکس بازم در مو وضعیت سال 2001 قرار داریم؟
من زمانی که صحبت از دهات و قریه‌جات میکنم و زمانی که شما صحبت از مناطق میکنین که بیشتر در اوج جنگ متمرکز هست که بلد. او از جمله ولسوالی های دوردست میباشه، در این ولسوالی ها دو قشر مردم معمولا میتونیم که ما به دو قشر تقسیم کنیم مردم را.
درست.
یکی که به درک بالاتری رسیدن و واقعا جنگ آنقدر سنگینی به دوش از اینا انداخته که به درک رسیدن که تنها راه نجات اینها تحصیل هست.
درست.
بعضی از خانواده هایی که در روستاها هست که خودم شاید از نزدیک دیده باشم، خانواده ها به یک درک کلی رسیدن، دخترانشان تحصیل میکنه و یک جای امیدواری است.
درست.
اما در کنار ای ما نباید نادیدیم که اگر 10% مردم قریه‌جات اجازه ای را میدن که برای دخترانشان تحصیل کنه، 90% خانواده های اجازه را تا حال نداده.
درست.
و ای دلایل متعددی داره از جمله جامعه سنتی.
بله.
خب زنانی که اگر در قریه‌جات هستن و در یک خانواده با درک تانستن تحصیل کنن بزرگ شده، اگر در جنگ شوهر خود را از دست میده، همسر خود را از دست میده، حداقل یک راهی را داره برای خود، یک راه نجاتی را که اگر کس دیگه به داد این نرسید از او طریق از او دریچه میتونه را برسانه.
نه.
اما متاسفانه زنانی که و دخترانی که برای اونا اجازه بیرون رفتن و اجازه تحصیل داده نشده، اینها حتی همو دریچه برویشان بسته است.
درست.
و وضعیت اسف‌باری هست که اگر زمانی ما بریم از نزدیک با آنها صحبت کنیم، ما حالا نمیتونم که با چند واژه واقعا مشکلات این زنان را بیان کنم، با هیچ حرکتی میشه که درد از اونها رو ما ابراز کنیم.
درست. بسیار تشکر. خب سوال از این که ما حتی در شهرهای بزرگم با یک مشکل روبرو هستیم که میتونیم به عنوان مثال به اشاره کنیم که حتی منزل به کرایه دادن شب زنان بیوه. به این سوال برمیگردیم دوباره. خب من حالا شماره تماس برنامه را اعلان میکنم که شنونده عزیز میتونن با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه از 0799 540، شماره بعدی از 0700 822 755. در نوریتون کو تاسو کولای شئ لدې شمیرو څخه په استفاده موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه له ملمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 40 15 40 بل شمیره ده 0900 822 55. بله قاریس پشتون از جوزجان در لاین هستن، میشنویم. قاریس پشتون سلام علیکم.
بله مرسلین، سلامونه تاسو باندې کوم.
بله
زه دی راځم ټول کار کوم خو دوم کو تاسو تاسو اغلی مېرمنیت.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مېرمنی.
ډېر ښه موضوع مو ټاکلی ده. خو خاطر چې موږ افغانان په دودو د سرو نه غولېږو په ټاکلي موضوع باندې عمل وکړو، روښانه حقیقت دا دی چې زموږ په وطن کې کوم دي واقعان اول خو ټولې ښځې قرباني دي چې خپل د لور خپل د خور د مور حق نه دی پېژندلی. اصلا هغه عکس اسلام ورکړی موږ نه ورکو، او خصوصا کوندې د دې قرباني دی ولی په خاطر د دې چې موږ په ټولنی یعنی د دودو د سترو د سنتي جمعیت په نامه باندې موږ ټولنی لرو، ال تقریدارانو ملکان حاکم دي او د خرافات رواج حاکم دي. وخت چې کوندکی د اسلام د شریعت نگاه څخه هغه خپل اختیار لري، خپل د نکاح او خپل د روزګار، موږ د اختیار ته نه پرېږدو. خبره دا ده چې زما هیله خو
بله قاری صاحب، بله متاسفانه صدای قاری صاحب قطع شد. بله شنونده دیگه هم داریم در لاین، میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، میشنویم صدای ما را؟ الو. بله اور، ما در رادیو غږم کو، مهرباني وکړئ ټیټ کړئ ځکه ستاسو سوغات موږ ته سم ناراضي له ټلیفون لکر خو زموږ. بله جوړ
وسه ولا خو وسنه کو.
بله سم دی غږم، مهرباني وکړئ.
سم دی. نو دروازه پاکله ده دومره وای چې خیر سره مخه باندې پاکل دومره غمر ده کلی چې کند و درې خلکو خپلنګ سره دې مزيري دا ژوند دي چې دا اوس اریانی چې اوس موږ ژوند دي ځانو په ځکه چې پښ کړو کڅوړه کوم کو دا خپل مشرانو د لا خلکو د لا سره آیا کچې دې چې د خارجانو لا سره دې په دې څنګه کلمې دې راکې.
بله خو کندې هم سموته سو د ټولنې ژوندۍ کسان دي چې موته سره ژوند کوي، د دې سنځ باندې هم باید بحث وکړو. بله
هو ان چې دا بحث پر وکړي چې دا اوس دا غونډې چې شروع دي چې دا یو میاشت تقریبا فراسو له خلل زما سره چې جرګه یو رسم نماز میږي، حتی په دنیا کې یو شرمون کې خبره ده چې کمی به چوکوی باندې سره وویشتل. دا تر څو به موږ دغه څه کوو نو خدای تعالی وکړي چې دغه د کونډو د نورو ښځو حقونه د بشري حقوق ده بین المللي او د ټولو
دیره من نساس نظرم وخصه با دیگه بندی باتمن غیقی بی انشالله. خب در مورد سوال قاری صاحب پشتون جوزجان، اگر به امانا گفتن که بعضی از سنت های ناپسندی که در جامعه موجود داره که با وجود از ای که اسلام اختیار از ایره به بیوه داده که بعد از وفات شدن شوهرش اختیار خود داره که نوع زندگی خود انتخاب میکنن، در قوانین هم اگر ما شما بیایم در قوانین هم بحث کنیم، در قوانین داخلی به خانم های اجازه داده شده که بعد از اینکه شوهرشون وفات میکنن انتخاب مراحل بعدی زندگی خودشون دارن. چون خب از یه طرف اگر بیایم، ما همیشه ادعا داریم که ما شما یک جامعه اسلامی از افغانستان، باز میایم به قوانین داخلی اگر ما شما رو توجه کنیم باز هم اختیار دادن. علت چی است که در جامعه ما شما نه قوانین داخلی پذیرفته میشه که مطابقت با قوانین با شریعت اسلام داره و نه به شریعت مردم توجه دارن؟
خب خوشبختانه که ما یک جامعه مسلمان هستیم.
بله.
و دین ما اسلام است. اگر ما پیروی از قوانین اسلامی می کردیم و قانون ما قرآن می بود و سنت می بود، ما فکر می کنم که مشکل کمتری می تونستیم ما اصلا نمی داشتیم.
درست.
اما مشکل اصلی می کنم در ایج است که ما یک قرآن داریم اما مفسران متعدد داریم، روایتگران متعدد داریم و در جامعه موجه با عدم آگاهی مواجه هست. هیچ آگاهی وجود نداره. هر کس می آید به طریقه خودش، به شیوه خودش یک تفسیر از قرآن می کنه.
درست.
که متاسفانه جامعه افغانستان، جامعه ای که سنت زده و افراطی هست، درگیر این معضل بزرگ شده. در رابطه با قوانین داخلی صحبت کردین، باز هم در جامعه ای که هنوز ما در حال گذار، خیلی عده بی باور هستن که جامعه افغانستان جامعه ای هست در حال گذار.
درست.
اما من شخصا فکر می کنم که حتی ما به حالت گذار هنوز نرسیدیم.
درست.
حالت فعلی افغانستان خطرناکتر از حالت گذار هست.
درست.
و مخصوصا این وضعیت خطرناک مواجه خانم ها می شه.
چطور به وضعیت گذار نرسیدیم؟
وضعیتی که نه قانون داخلی کسی به قانون داخلی پایبند است، نه با قانون اسلامی. هر چیزی یک مسیر مشخص به خود نگرفته.
درست.
تمام چیز اگر به طور مشخص و عامیانه بگویم معلق در هواست. هیچ کس، اگر ما در قریجات بریم از قانون داخلی صحبتی نمیشه، اوجه سنت هاست که صحبت میکنه.
درست.
سنت هاست که اوجه برای ما رویه اشخاص رو معرفی میکنه، تعریف میکنه. اگر در شهرها بیاییم شاید قانون داخلی حرف خود را بزنه، در هر با اینکه حاکمیت ملی وجود داره، اما باز هم ما زمانی که در نقطه نقطه افغانستان اگر ما سفر کنیم از نزدیکی را ببینیم، هنوز ما نتونستیم که قانون را در جامعه افغانستان نهادی نکنیم.
خب این مانع از طرف که ها صورت میگیرن، چون همه ادعا دارن که ما باید به جامعه قانونمند برسیم، پس اگر همه این ادعا دارن و اراده هم دارن، مانع کی است در برابر چنین رسیدن به چنین وضعیته؟
جنگ همه چیز را خراب میکنه.
بله.
و جنگ تأثیر طولانیش را میتونیم ما در افکار مردم اون منطقه ببینیم.
درست.
که فعلا ما در افغانستان میبینیم. جنگ اگر 40 سال بود و همچنین حالی هم جریان داره، اما این افکار جنگ را ما قرنها شاید با خود حمل کنیم.
درست.
با خود انتقال بدیم. و من فکر میکنم که یکی از دلایل جدی و دلایل عمده‌ای که ما را نتوانسته که پایبند به قانون کلی کنه.
درست.
و نگذاشته که هنوز قانونی که برای ما قانون اساسی او را تعریف کرده، عملکردهایی که برای ما تعریف کرده را نهادی نکنیم، او افکار جنگی هست که با ما هنوز همراه است.
بسیار تشکر. خب من دوباره به سوال قبلی خود برمیگردم. ما شما اگر از روستاها بیاییم به شهرها، در شهرها ما شما با یک وضعیت روبرو هستیم. موارد متعدد را ما داشتیم که خانم ها شکایت ازی کردن، خانم های بیوه، که حتی بعضی از مراجع رسمی که به اساس قانون حکومت افغانستان با اونا جواز کار داده شده که راهنمایی ها هستن، در بعضی از موارد اونا حاضر به این نیستن که به یک خانم بیوه حوالی را به کرایه یا گراو بدن. در شهرها حتی ما شما با این وضعیت رو برسیم، چطور تلاش به تغییر نشده، تلاش به تطبیق قانون نشده در شهرهای بزرگ تا ما بتانیم به مرحله به مرحله بریم بر روستاها ما شما به یک وضعیت قانونمند برسیم؟
پیشتر من صحبت از کلان شهرها کردم که تمرکز اصلی روی کلان شهرها بود. ما خلاهای بسیار زیادی را در کلان شهرها حتی میبینیم. دورتر نریم، در پایتختمون در کابل، غیر از زنان بیوه، حتی به دختر خانوم هایی که محصل هستن و تنها زندگی میکنن در کابل، قرارداد خط نمیکنن کدشان، هیچ جایداد به نام زن نمیتونه ثبت شوه. و این قانون چیزی را که من اطلاع دارم، تا سال قبل فکر میکنم که یک قانون وجود داشت که خانوم ها میتونستن قرارداد خط بنویسن، اما وزارت مربوطه باز هم یک سری مشکلات را فراروی زنان آورده. با اینکه صحبت از آزادی زنان میشه، صحبت از حق زنان میشه، یک حق عمده زنان را ایجا قصب کرده، از زنان گرفته. با این مشکل خیلی از دوستهای خودم و حتی خودم شدگاهن مواجه شدیم که ایره شخصا خودم از همی تیربون شما و از مسئولان میخوایم که در قسمت همی قانون همی ماده یک بار دیگه تجدید نظر کنم. ما پیشتر گفتیم که زن بیوه بعد از اینکه بیوه میشه هم در قانون اسلامی هم در قانون داخلی درد شده که زن میتونه که بعد از اون مراحل بعدی زندگی خود را خودش تعیین کنه که چه مسیری را میخواید طی کنه.
بله.
اما ایجا دو مشکل داره، چه جامعه‌ای که هنوز غرق در سنت ها هست، در سنت هایی که به انحراف کشیده شده. بله. البته این زن بعد از اینکه بیوه میشه باز هم اختیار خود را نداره، اختیار زندگی خود را نداره. گاهن با مشکلات ای که اطفالش بعد از ای که شوهرش از دست میده چطور میشه مواجه هست. گاهن ما شاهد ای هستیم که وقتی زنان بیوه میشه به عقد یک برادر شوهر دیگش در میایه، که از جمله مشکلات عمده زنان هست. با ای که شاید او خانوم هیچ رضایتی برای عقد بعدی نداره و او میخواد که بعد از او حتی تنها زندگی کنه، اما در جامعه سنتی مثلا در همین کلان شهر ما بیاییم در کابل، زمانی که یک بیوه میخواد که بعد از اینکه شوهرش از دست داده تنها زندگی کنه، اما همین جو یا محیط ایر اجازه نمیده که با اطفال خود بتونه که به صورت آرام در یک سول در یک سهولت کامل بسر ببره.
بله درست. خب ما شما دایی ازی داریم که از چند سال به ایستو که خانم ها میگن که باید جامعه جهانی به حقوق خانم ها با آزادی هایشان توجه کنه، بالا از این معامله صورت نگیره. اما از سوی دیگه وقتی میاییم چون این مشکلات را که در داخل ما شما داریم و حل نشده باقی مانده، تا حالا در حالی که قانونم حکم کرده و همه موارد در نظر گرفته شده از سوی نهادهای قانون گذار، آیا چرا به این تلاش نشده در داخل و یا معامله صورت میگیره از سوی برخی گروه ها تا ما به می حقوق نرسیم و می حقوق را تامین کرده نتانیم؟ وقتی شما میان یک خانم وقت هم انگام گرو گرفتن یا کرا گرفتن یک منزل و یا عقد قرارداد، اونا از این حق محروم میشن، یک مشکل خیلی بزرگ نیست؟
بله.
چرا به این مبارزه صورت نگرفته؟ خود یک مسئله داخلی است، بدون از این ما بریم از نهادهای خارجی و نهادهای بین المللی کمک بخوایم به خاطر تامین از حق ما در شهر بزرگ همچون کابل؟
یک چیز را من در مقدمه بگویم که ما مردم افغانستان متاسفانه بعد از اینکه جنگ را سپری کردیم، به جای اینکه یاد بگیریم که سر پای خود استاد شویم، یاد گرفتیم که چگونه خیرات بخوریم، چگونه منتظر ای باشیم که یک وحی بیایه یا از طرف غرب بیایه یا از طرف شرق بیایه برای ما کمک برسه تا ما خود استاد کده بتانیم. این مشکلی که ما و شما سر از این موضوع داریم بحث میکنیم که قرارداد خط است، این مشکل جامعه ماست و ایره میتونیم که ما حل کنیم. به عنوان یک زن مبارز، اگر من امروز استاده میشم، من خانه خود را خودم قرارداد خط کردم، با ای که حاضر نبودم با ما قرارداد خط کنن، اما با ای که یک ماه من رفت آمد کردم این طرف برو بازی گپ بزن بازو گپ بزن، آخر به این موافقت کردن که با ما به عنوان یک زن قرارداد خط کنن.
درست.
اما این دلیل این شده نمیتونه که ما بعد از این سکوت را از آن خود کنم.
بله.
این باید یک دلیلی باشه که من صدای ما بیشتر بلندتر کنم. اگر زنان دیگری با این مشکل مواجه هستن، من برم کمکشان کنم.
بله.
خب خلاهای زیادی هست، بیشتر عرض کردم براتون در جامعه، در روبروی فعالیت های زنان، در رابطه با زنان، کل بسیار مشکلات زیادی وجود داره و راه حل های کلی هم وجود داره.
بله.
اما ای که ما چرا نتانستیم بی راه حل های کلی دست پیدا کنیم، دلایل متعددی وجود داره، از جمله ای که اول کسی که بودجه را در دست داره و در این قسمت وظیفه داره تا که کار کنه، شاید یکی از دلایلش به نظر من ای که نبود حس مالکیت یک مشکل اساسی است، نبود صداقت در کار، نبود تعهد، اینها مشکلاتی هست که ما نتونستیم دور را حل کنیم. دست پیدا
درست. شما از خود مثال زدین گفتین، ما اگر کوتاه بگوییم که خانم هایی که متاسفانه بی سواد هستن، بیوه هستن و اونا نمیتونن به چنین حق دست پیدا کنن، چقدر از سوی همنوانشان تلاش شده تا این حق از اونا تامین شود؟ بسیار کوتاه، چون وقت برنامه تمام است.
خواهش میکنم. زنانی که تحصیل ندارن و از حقشان بی خبر هستن، مطمئنن ایجا از دو طرف باید اقدام صورت بگیره. یک اقدام طرف مایی که من آگاه هستم و میفهمم که میتونم برای او زنان مفید واقع شوم و کمکشان کنم، و یک اقدام دیگه از طرف اونا هست که اگر با چین مشکلی مواجه میشن برن پیش یک دختر خانومی که تحصیل کرده و در رابطه با این او آگاه هست.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو